قدرمنو اوریدونکو او د دیوا ریډیو خوګو مینوالو سلامونه او احترامونه. د دیوا ریډیو په بل دیوا خبرونه کې تاسو ته هر کله او ستړي مشي. تاسو معلومه ده زمون د دې خبرونه موضوع هم دغه د پښتنو د اصل نسل او بیا د سر تړلي د پښتنو په تاریخ. نن به پکې بیا د هغه مستشرقین، هغه لیکوالان، تاریخ لیکونکي، تحقیق کوونکي چې هغه غیر پښتانه دي او د پښتنو په باره کې لیکلي کړي دي یا لیکل کوي، همدغه زموږ موضوع ده. د تیر په څیر نن هم زموږ میلمه د انګریزي ژبې استاد، خو د پښتنو په تاریخ پوه، د پښتنو په خاوره باندې یو مین چې استاد هم دی، بیا به دم وایي چې د تاریخ یو زده کوونکی هم دی، گلزار جلال یوسفزی صاحب زمونږ میلمه دی. نو هغه ته ستړي مشي او په خیر راغلي وایو. گلزار جلال صاحب ستړي مشي.
ډیره ډیره مننه باروز خان تاسو ته او زمونږ ټولو ګران اوریدونکو ته دعا او سلامونه، او دا امید دی چې د دې وختونو په خیر تیریږي. تاسو هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مونږ تاسو شامل وای.
نو تاسو مننه چې تاسو وخت راکوي او دغه چې خپل مسزان له لوستي وي، په خپل مهنت مسزده کړی وي، هغه د پښتنو سره زمونږ د اوریدونکو سره د دیوی د لارې تاسو شریکوي، مونږ هم تاسو ډیره مننه کوو. او زه دا یقین لرم چې زمونږ اوریدونکي به هم ستاسو مننه کوي. د هغو ټولو په ویاړ باندې او د هغوی په نمایندګۍ باندې یو ځل بیا ستاسو مننه. زه مایک تاسو ته سپارم، ځکه چې زمونږ دغه سلسله چې کوم وانو په دې کې یو دوه درې هفتې پکې لږ شانته بدلون راغلی و، نو مایک ستاسو په حواله. او نن چې د تاریخ د کومې برخې نه یا کوم کتاب چې تاسو په دغه باندې بحث کوئ، نو یا کتابونو باندې، نو تاسو خپله خبره وکړئ. او بیا او ګرانو اوریدونکو ته ووایئ چې په دې منځ منځ کې تاسو کولی شئ ته ټلیفون نه وکوي. او بیا هم وایم که زمونږ اوریدونکي لکه نوي نوي اوریدونکي راځي، مونږ د هغې نه څه نوي نوي خبرې اورو، نو هغه به ډېره زیاته ښه وي، ځکه چې مونږ ته هم اندازه کیږي تاسو څه اورېدل غواړئ، او تاسو ته به هم یو موقع په لاس درځي. ځکه چې زمونږ اکثر د ټلیفون سره مسله دا ده چې بعضې خلک مسلسل هغې کار هم دغه دی چې د ټلیفون ته ناست دي او چا ورته کینولي دي یا ته پخپله ناست دي، بهرحال اعتراض پرې نه لرو، خو دا مسلسل چې څوک په دغه ټلیفون باندې وینو هغه کم از کم یو لاین خو مصروفه ساتي او ډېر اوریدونکو د هغې نه هغه کیږي. زه مایک تاسو ته سپارم، گلزار جلال صاحب.
مننه باروز خان. اصل کې مونږ چې دا خبرې شروع کړې وې، نو مونږ خو صرف دا پښتو او د پښتنو تاریخ ته یا دلته چې کوم مشران تیر شوي دي چې هغوی د پښتو او د پښتنو د پاره کار کړی دی، کاغه د تاریخ اړخ ته او کاغه د ادب اړخ ته، کاغه د جغرافي اړخ ته، مونږ چې کومه موضوع رانیولې وا او واقعي چې هغه کې لوګون ته کې کار هم شته، دا یو کتاب دی پښتو او مستشرقین. نو مستشرقین هغه خلق دی چې هغه د نور قومونو مشران دي، پوهان دي، خو هغه د پښتو د پښتنو او د پښتنو د تاریخ د پاره کار کړی دی. نو دا کتاب چې دی، نو د دې کتاب کې هغه ټول د بهر ملکونو لیکوال یا شاعران یا چې دې جب بار پښتو جب د پاره کار کړی دا غوی ذکر دی پکې. دا په بنیادی توګه دا ډاکټر محمد جاوید خلیل داغه د پی ایچ ڈی مقاله ده، خو اوس په کتابی شکل کې د پښتو او مستشرقین په نوم باندې چاپ شوی ده. نو په دې کې چې کومې د دې کتاب یو اړخ دا دی چې دې کې داغه ضرورت چې کوم چې کومنګ یو په پی ایچ ڈی کې یو موضوع واخلو، نو موږ داغه موضوع سره سم کار کوو، او بیا په هغې کې چې کوم داغه اړخ دی نو هغه اړخ خو هغې ښه په ایمانداری سره او په خپل محنت سره کړی دی، او مونږ چې دی نو مونږ دې ته په بل اړخ باندې ګورو. یو خدا ده چې دغه خلکو که داغه د جرمنی نه دي که هغه د برطانیې نه دي که هغه د چین نه دي که د روس نه دي که د هر ملک نه دي خو آیا دوی د پښتو او پښتنو دپاره ولې کار کړی دی او څه کار یې کړی دی او چې کوم کار یې کړی دی نو هغه بیا څونه په ایمانداری سره کړی دی او هغه ولې کړی دی لکه پښتو کې پښتو ته یا پښتنو ته څونه ګټه شوې ده او دغه خلکو ته څونه ګټه شوې ده نو دې ټولو خبرو ته اوس مونږ په دې نظر ګورو لکه میجر راورټي یو ډېر لوی نوم دی داغه مونږ ذکر کوو داسې دویم چې کوم زمونږ لیکوال دی هغه یا چې دې کتاب کې ذکر دی نو هغه دی سر اولف کیرو نو داغه ذکر به مونږ کوو کدا دو کسانو منگا ذکر وکړو دا به کافی ذکر چې دې ډېر کار دی او د دې په تفصیل سره په دې کتاب کې ذکر دی البته دې ته بیا منگا چې دین هغه زما نظر دی یا چې کم نور استادان دي تکړه تکړه خلک راغلي دي منگا ته په دې نظر ګورو چې دې خلکو که زمنګ د پښتو ژبې ګرامر لیکل دي که ډکشنری لیکل ده که تاریخ لیکل دي او که نور زمنګ سیاست لیکل دي نو دا څنګه لیکل دي او ولې لیکل دي او پاغه کې د دې مقصد څه نو زه خپل ګران اوریدونکو ته دا وایم کاغه په خصوصي توګه که زلمی دي او که پیغلې دي هغوی چې کله هم مطالعه کوي نو هغوی د دې اړخ ته ګوري دې ته مونږ کریټیکل اسپیکټس وایو یا کریټیک ورته وایو که نه چې هغې دې ته وګوري چې یاره دا کار ولې شوی دی لکه اوس چې کوم مضبوط کتاب دی د پښتنو او د پښتنو د تاریخ په باره کې نو دا سر اولف کیرو لیکلی دی د پټان او واقعي چې ډېر زیات خواري کړې ده ډېر زیات معلومات یې راغونډ کړي دي او دا په لومړي ځل په 1928 کې چاپ شوی دی او اوس سر اولف کیرو څوک او دا کتاب ولې لیکلی دی دا خبره ده دا هم ډېره ښه ده چې هغه ښه کار کړی دی چې آیا دې سړي دا کتاب لیکلی دی نو په دې کې ایمانداري څونه کړې ده او خطا دې څونه شوې ده او ځان ته پکې پښتو کې چې کوم متل لیکه نه ترخه څونه والې ده او دویمه خبره دا ده چې یا زمونږ کوم هغه مشرانو چې د دوی دا کتابونه بیا کتلی دي او د هغې جواب کړی دی نو دې ته مونږ یو نریټیو وایو یو کاونټر نریټیو وایو لکه دلته چې کوم د خپل د دې میډیا خبرو کو نو هر یو میډیا چې دا نو د هغې خپل خپل یو پالیسي د هغې مطابق کار کوي نو که یو خبر هغوی وکړي نو بیا دویمه میډیا باندې د هغې جواب کېږي که هغه رښتیا دي او که دروغ دي یا د هغې سمون کېږي نو زما مقصد چې دی نو صرف دا بیانول نه دي نن په دې پروګرام کې یا په راتلونکي پروګرامونو کې چې کوم مستشرق یا کوم مستشرقینو څه څه کار کړی دی او زه د هغوی مدی ویم یا د هغوی مونږ صفت وکړو او چې ډېر ښه کار یې کړی دی بلکې مونږ به دې ته هم ګورو چې آیا دې مشرانو کوم کار کړی دی نو هغه چې کاغذ کې پرې خطائی شوې ده نو بیا زمونږ کوم مشرانو دا هغې جواب کړی دی او د هغې ما مخکې هم په یو پروګرام کې ذکر کړو خو اوس په کې تفصیل راشي لکه د پټان ما ذکر وکړو دا یو کتاب دی او سر اولف کیرو لیکلی وو نو دې کتاب کې چې څومره هغه نه خطائی شوې ده یا هغه په کې ناپوهیت شوې ده نو په هغه وخت کې زمونږ یو ډېر لوی چې دا څومره مشران دي او دا څومره دی باندې دا ټول دا ذکر کوي هغه دی ډېر محترم او خدای دې د خاورو سره وبخښي هغه دی دوست محمد کامل صاحب چې هغه وخت کې بیا په 1928 کې د دغه کتاب چې دی آن ا فارن اپروچ ټو خوشحال خان خټک ا کریټیک آف کیرو اینڈ هاول د دې د پټانس کتاب چې دی نو چې سونا پدې کې داغه نسا وشوې دا سر اولف کیرونه نو داغه جواب دې زمنګ مشر دوست احمد کامل صاحب کړې دي چې دې تمنګ اوس کاونټر نریټیو وایو چې داغه نریټیو چې وا چې هغه غلطه وا او دوه تر بیا سمون کړې نو داغه څه زمنګ چې کوم اوریدونکو دي ناغوي ته بدا پته لګي او زمنګ ټول زور هم په دې اړخته چې یاره مونږ یو خبره وورو نو هغه ته پکار دی چې دې ته په انګریزي کې کریټیکل تھینکینګ وایي چې یاره په هغه ته مونږ په داسې نظر وګورو چې د دې خلکو دا خبره وکړه یا یو کار وکړو دا هغه مقصد څه دی نو دغه سي دا دوه کسان به مونږ نن په دې خپل پروګرام کې دا غوي ذکر کوو چې یار دې خلکو د پښتو او د پښتنو د لپاره څه کار کړی دی او بیا به مونږ مخکې ځو خیر
سمه ده
دا خبره مې ځکه وګذکړله چې خلکو ته دا پته ولګي چې را اسې نه چې غوي وي چې بس دې د چا چې کوم مستحقین دي دا غوي د مدد لپاره او یا د مغربي میډیا د وایس اف امریکن په دی وجه باندې نه دا داسې نه ده چې غوي زما مقصد دا دی چې مونږ بلاغي خبرم کو او غوي چې سونه په خپل کتابونو کې د پښتو او د پښتنو پترس کې څه خبره کړل د نمنګ به اغم رو باسو که خیر او هر چا ته پکار دا زمنګ دا چې کم خاص کر نوې کول چې دی دوی د پکار دی چې په دې اړه باندې خپل سټډي یا خپل مطالعه چې دا نه دا اډانه کی د دې نه بغیر ترقی نن سبا ګرانه ده
ها
دا اوس دا ډیره اهمه خبره ده دا چې کوم د کتاب کې دا او دا زما چې ډیر زیات ضروری دی چې د یو قام د ثقافت نه د ځان خبرولو ذریعہ د قام جبه او ادبیات دي یعنی ادب او جبه چې دی د دې په ذریعہ باندې مونږ خبرولې شو ځان تاسو ته پته ده چې یو جبه نو جبه چې د نه زمونږ پښتو جبه خو وای چې جبه هم دا زمونږ چې دا خو یو کوډ اپ لایف هم دی یو زمونږ د جند یو وړاندم دا او بیا کوم د پښتو ادب دی
کدا سی وته وای چې د زمنګ یو نالیکل عین له د جوان د پاره هم به بدنې
بالکل پښتونولي هم دغه ته وای غنه چې را زمنګ کوم اډانه د ټول د پښتنو د جند جواک دا زمنګ جبه زمنګ جند جواک هم دی چې کله یو قام د بل قام د جبه ادب او تاریخ نزان خبر کړی نه بیا دغه قوم کمزورې ورته ډېرې پاسان سره معلوم شي او چې یو ځل دغه کمزورې راولي ویل شي نو بیا ډېر پاسان دغه قوم غاړه ته د غلامۍ جګ ورته غاړه کول شي حکومت کول شي ځکه د تجارت په غرض د هر یو ملک په دې خطه کې خپل خپل کپنې جوړې کړې چې د هر مرست ورته حاصل وی ولی ورستو په دې ټول کمنو باندې برتانوی ایست انډیا کمپنی سبقت یوړو او دلته په حکومتي معاملو کې ګوتې وهل هم شروع کړل دا غا اهم خبره ده چې دا خلک راغلو د تجارت د پاره د پیسو ګټلو د پاره خو بیا رو چې دین د اغه ورځ نه زمنګ زوال شروع شوه دی به حیثیت د یو قوم او تر اوسه پورې چې دین دا لا روان دی خو دې کې چې دا پښتانه او زمنګ دا مشران کشران ټول په دې خبر باندې ځان پی کی چې کله مونږ ځان په دې پی کې چې را یو خلق منګلا لاس را کوي یا مرست را سره کوي نو دا غي مقصد څه دی یا دی دلته چې راځي زمونږ د خوره ته نو دا غي مقصد او مرام څه دی دا د ټول نه اهم خبرې ده د هر قوم د پاره دی والي د پښتون قوم د پاره نه د هر قوم د پاره ځکه چې د هر یوک ته دا غي خپل جغرافیه ده دا غي خپل جبه ده دا غي خپل دین دی دا غي خپل مذهب دی دا غي خپل آئین دی دا غي خپل دستور دی او د یوشتمې صدې تقاضې هم دغه دي چې هر قام ته دا خپل خپل خبرې په خپل خپل طریقه باندې دا غي د حل کولو مقو په لاس ورکړې شي هغه دې پرې خو دي شي نو دغه ته ما څنګه تاسو ته وی چې زمنګا د لومبه کس کته واخلو سر اولف کیرو نو سر اولف کیرو چې دینو دا سوکو او دو د پختو او د پختنو د لپاره سکار کړی د ټولو نه مهمه خبره ده دا چیر منګا دا مستشرق یا هغه کسان چې کوم خلکو د پختو د لپاره او د پختنو د لپاره کار کړی دي او اولې کړی دي نو زبل اول د سر اولف کیرو یو څو خبرې وکم ګران اوریدونکو ته یاد ای چې کله مونږ د عبدالولی خان بابا د کتاب ذکر کولو اختیار اختیاری هغه وخت کې هم مونږ یو دا خبره کړو وای چې یاره کله دلته په نور لسوا پنځسل وختم او شپږم سل وختم کې کم انتخابات شوی یا وټونه شوی نو پاره کې چې کم کانګرس یا خدای خدمتګارو ګټه کړې و نو دا نور لسوا شپږ سل وختم او سل وختم کې بیا تقسیم شو په وسل وختم کې نو د هغه حکومت دلته د ډاکټر خان صاحب په مشرۍ کې دا د وزیر اعلی توپ په وخت کې هغه وزیر اعلی او د هغه حکومت او سر اولف کیرو چون په دغه عوان کې دلته گورنر او دا گورنر چون د کانګرس یا د خدای خدمتګارو داغي خلاف نو په دې وجه باندې د چې کوم د خدای خدمتګارو یا د ډاکټر خان صاحب حکومت کوم برطرف کړی شو یا لړکلی شو نو په هغه کې د سر اولف کیرو هم یو لاسو نو دغه لکه دغه یو بل لخت د جن دا هم ډېر ضروری ده چې دا به اوس په دې باس کې پته لګي چې سر اولف کیرو چې نو د کم کم خدمات کړو د جبې د پاره او تاریخ د پاره او بیا د خپل قوم د پاره لکه دا سمره مستشرقین چې نو دا ټول قام پرست همو لکه میجر راولټی دا غبم منګن ذکر کوم نو میجر راولټی چې دین هغه دومره سخت قام پرستو چې هغه خپل حکومت ته لیکلو په هغه وخت کې چې یره د روس چې کوم لیکوال دی دا غوی چې کوم په هان دی دا غوی چې کوم تاریخ مداران دی نو اغه دلته په دې خطه کې یعنی د پښتنو په دې خطه کې ډیر زیات لاس ته او ډیر زیات اغه دلته کار کوي نو موږ انګریزان له هم په کار دی چې د دې پښتون قام په دې جبا او په تاریخ باندې کار وکړو او دلته موږ دې په خپل ولقه کې واخلو اوس بارا شو سر اولف کیرو ته اول نصر اولف کیرو چې د پښتنو په علاقه نږدې شپېته کال تیر کړی دی او پښتو سره ډېر بلدو په کال نور لسوا شپاړس حکومت برتانیې لخوا د فوزي افسر په هیڅ پښتون خوا ته راغلو په دې علاقه کې خ بلد او ګرځېدلی و ګوره د ټولو نه لویه خبره دا ده چې ځان خبرو التاستا به حیثیت د صحافي دا هم پته ده چې ټیبل سټوري څه ته وایي او بیا انویسټیګیټر جرنالیزم څه ته وایي کنه نو دغه سي زمونږ چې کوم دلته خلق دي یو د ډراینګ روم سیاست ته وایي چې په کوټه کې دن کم سیاست کیږي او یو چې کوم په میدان کې سیاست کیږي او میدان کې چې څوک سیاست کوي نو هغه بیا خپل قوم سره یا خلکو سره هغه ډیر زیات نږدې تعلق لري او هغه سره رابطه وي او هغه مشران چې هغه فوجي دا سیاسي مشران چې هغه ځان خبري خدا فوج د لپاره هم دا ډیر زیات ضروری ده چې هغه د یو علاقې نه ځان خبر کی او دا پخوارا سي دا د وزیرستان علاقه چې ده یا زمونږه پخوانه فاټه یا اوسنۍ چې کوم د خیبر پختونخوا یې څه ده دا چې دنو دی علاقو کې دا سمره فوجي افسران چون دي بدلته وخت یې رکړل دي او هغه ډیر اکثر یا د دې قبایل چې کوم پختو ده یو خو زمونږه د میدانی علاقې جبه ده کنه لکه یوسف لی اکسنت یا لهجه شو یا جبه شولا یا د نور چ شولا په دې ممند کې یا د مردان د چار صدې خپل خپل مونږ ته ډایلیکټ په انګریزي کې وایو کنه خو دې مشرانو چې دی نو دی دغه علاقه چې ده د میدانی علاقه کې زمونږ سیاسي دلته مشرانو او په دې قبایلی سیمه کې ډېر هغه مشرانو چې هغه د ټوپک په زور باندې د ازادۍ د پاره یا د قام د پاره کار کړو نو دا خلک به بیا د فوجیان چې دی به الته تلل الته به ډیر کېدل او دې اکثر خلکو د مستشرقینو چې دینو هغه جبې زده کړل دا او په هغه کتابونه لیکل دي نو دې چې کله په 1914 کې د حکومت برتانیې لخوا د فوجي افسر په هیڅ پښتونخوا ته راغلی راغی په دې علاقه کې خبلد او ګرځیدل وو او په پیښور او نوخار کې پاتې شوی دی. د لومبی جنگ عظیم نفس په سیول نوکری کې د افسر په هیڅ شامل شو او درې کاله په پنجاب کې تیر کړل. رست بیا مردان هزاره کوهات او په خبرتا په دې قرض بدل کړی شو چې په دې علاقو کې د پولیټیکل افسر په هیڅ کارونه وکړي. سمودا د سپه سرحد د چیف سیکرټری هم پاتې شوی دی. په کال 1914 کې دلی ته واستول شو نو هلته د دویم جنگي عظیم په دوران کې د فارن سیکرټری په هیڅ کار کړو. څو وخت په بلوچستان کې هم تیر کړی دی. په کال 1916 او 1918 کې د آزادینه لګ مخ کې د صوبه سرحد یا اوس چې کوم موجوده خیبر پختونخوا ده د دې گورنر هم پاتې شوی دی. دا چې دی نو د ده باره کې خپل فکرو د پښتنو د تاریخ اصل نسل او ژبې په حق له ډېر کتابونه لوستي وو. په دې میدان کې ښه معلومات لرل چې په نتیجه کې د پښتنو اصل نسل په حق له یو زخیم او معلوماتي کتاب د پټان په نوم باندې په انګریزي ژبه کې لیکلې دي. د دې کتاب اردو ترجمه سید محبوب علی شاه د پټان په نامه په ډېر مهارت او خواري سره کړې ده. دا کتاب په جولای 1918 کې په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ په خبري نقطه له خوا شایع شوی دی. د دې کتاب چې دی نو بیا ډېر ترجمه کړی دي شوی دی. په اردو کې هم شوی ده او په پښتو کې هم د دې کتاب ترجمه شوی ده او تر څو پورې چې د دې کې دا معلومات دي نو واقعي چې هغه معلومات راغون کړی دي دا دې ته مونږ بیا په انګریزي کې کمپایلیشن وایو چې هغه معلومات راغون کی او هغه را یوځې کی چې هغه له ترتیب ورکړي. نو د دې لپاره اوس چې کله موږ ګورو نو دا تاسو معلومه ده چې د یو قام د ټولو نه مضبوط تاریخ چې دی نو هغه په خپل جبه کې لیکلی کی. نو تر څو پورې چې هغه جبه چاله نه ورځي نو هغه بیا که ډېرم کوشش وکړي خو دا هغه قوم چې دی دا هغه مستند تاریخ چې دی چې کوم ته صحیح تاریخ وي یو خو موږ دلته تاریخ جوړو کنه په خپل سیمو کې او یو تاریخ چې هغه څنګه نیچرلی یا په فطرتي تور باندې رواني خاطر دی. کتاب د ټول نه غټه خبره ده چې دې کتاب پښتو ترجمه د پښتانه په نامه خاغل زلمی هیوادمل هم کړی ده چې په کال 1909 کې چاپ ده او بل پښتو ترجمه سعادت سحر صاحب کړی ده. بیا سر اولف کیرو او یو بل د مرګریو هاول دی دواړه په شریکه باندې د خوشحال خان خټک د شپږشتو نظمونو ترجمه هم په انګریزي کې کړې ده چې د پویم د خوشحال خان خټک په نامه باندې د پښتو د متن سره په لومړي ځل د آکسفورد یونیورسيټي پریس نه په کال 1913 کې په کتابي شکل کې شایع شوی و. دا یو کوټه غونډه کتاب دی اوس هم شته دی چې تقریبا 250 صفحې دی او دا کتاب اوس دلته چې دین واقعي چې ترجمه دی کړی دا او موجود دی. نو د دې ټولو نه لوی او اهم کار چې دی هغه خود پټان دی. خو د پټان چې دی نو ما خو تاسو ته مخکې په خبرو کې چې د دې پټان یا د دې سر اولف کیرو موږ په دې باندې ذکر نه کوو چې یاره دا ډېر خسړی او د پښتنو د پاره ډېر کار کړی دی. منګه دې خبره ته خیال کو چې د پښتنو د پاره ولې کار کړی دی او چې کړی دی نو پاره کې سونه د ایماندارۍ نه کار اغشته دی او څومره د خپل قام د پاره هغه کې کار کړی دی. ها بیا د دې کتاب نه د زمنګ چې کوم مصنف ته یا د کتاب لیکوال دی نو دا غنه سو اقتباسات راغشتي دي او دا غه ترجمه کړی دي. بیا دا وی چې په خپل سر اولف کیرو په دې کتاب په سر کې دا لیکلی دي چې دا یو کتاب دی یعنی د پټان د کوم لیک چې ما د پاره ضروری و اوس یا بیا ولې چې زمان نیم عمر پښتنو سره تیر شوی دی د کال نور له سوا اتصال ویخنا کله چې وخت ریدو او یا مخ کې چې سونه زما عمر نو چې زه زما اراده کوله نو هغه زما اراده رو خو بیا مې د دې اراده د پاره کوششونه شروع کړل د خپل اراده مې راجوندې کړل او د حکومت پاکستان را مخ کې شو ما ته دا مقرره کړه چې دوباره هغې لیدلې کتلې ځایونه وګورم. یعنی دا کتاب کله کتنو دیکھو په نور لسوا اتسل وختن کې بیا فارغ شو د زمنګ د سرکاري توګه د خپل ذمہواري نه بیا لاړ واپس لندن ته او د لندن نه بیا د په کال نور لسوا اتسل وختم یا نه اتسل وختم کې واپس راغی او بیا د زمنګ په علاقه کې وګرځید او ځان د نو حالاتو نه خبر کو او دغه سي بیا دا کتاب د شروع کو دا کتاب ولیکو د سره سره یو ډیر مزیدار واقعیت استه ز به یو دې کو چې د منګ ګران اوریدن کې نه هغه معلومات مو شي او لګدا خبره به خوننا کم شي او دا هم د افسوس خبره ده چې یاره یو انګریز تل او هغه واپس راغی خیر هغه خود ته وخت تیر کړو او نراغ کتاب ولیکو خو په انګریزي ژبه کې یو کتاب دی دا غنوم دی جنا د کریټر اف پاکستان. دا کتاب سیاد چې نو زمنګا تر اوسه پورې د دې کتاب نه یو اقتباس چې دی یو چپټر چې دی نو دا زمنګ د فورلسم په کورس کې شامل دی. خو ډیر شکر دی چې د نور لسوا سلور او یا نواخله ته نور لسوا ولسمه پورې دا په دې کورس کې د ایست اند ویسټ یو کتاب دی نو پاره کې یو چپټر دې شامل دی. دا کتاب ما سره په انګریزي کې هم شته دی او په اردو کې هم د دې ترجمه شوی دی. جنا د کریټر اف پاکستان دا د هکټر بولیتو کتاب دی او د ټولو نه اهم خبره دا ده چې کلا شو نو هکټر بولیتو چې نو دا په انگلینڈ کی یا په لندن یو عام سړی او زمنګ پشانته چې یو عام لیکوالو بس دا خاص تکړه سړی نو خود ته په خصوصي توګه ویلی شو چې تراشه او قائد اعظم محمد علی جناح باندې یو کتاب ولیکه. نو هغه بیا راغی او هغه تقریبا سو د دوو دو نیم سو کسانو نه انټرویو اخیسته دی هغه سره لیدل کتل کړو او دا غي پرانا کی هغه کتاب لیکل دی چې دا غي نوم دی جنا د کریټر اف پاکستان. دا غي په باره کې دا ویل شي ویل کیږي بلکې دا مستند خبره ده چې فاطمه جنا چې د قائد اعظم محمد علی جنا خور و نو هغه چې څومره معلومات د خپل رور په باره کې نو هغه د سره د هکټر بولیتو سره نه ملاوي ده او هغه په دې باندې ډېر سخت خپه و یارا د بهر نه یو انګریز راځي او هغه د قام د یو بابا یا د قام د یو مشر دا هغه په باره کې کتاب لیکي. نو هغه وی چې د خپل معلومات چې ما سره څو معلومات دي تاسو ته دا پته ده چې کله مونږ یو کتاب لیکو یا یو آرټیکل لیکو یا یو رپورټ جوړو نو بیا مختلف خلکو سره دا غوي کمنټس یا دا غوي چې کوم نظری هغه ځان سره شاملو نو هغه هغه ول نو ورکول بیا رستو هغه خپل کتاب چې نو هغه میرا بای یا مای برادر پاغه دا غنوم باندې بیا چاپ کو. خطاست اساس دا افسوس خبر دا چې ان زمنګ دا سونه کمزوري د بهیت دی قوم چې زمنګ د مشرانو د کتابونو لیکلو د پاره دی د بهر ملک نه خلق راځي یا زمنګ د تاریخ د لیکلو د پاره د بهر نه خلق راځي او زمنګ تاریخ ته لیکي او بیا موږ هغه ته مستند هم وایو او بیا هغه ته او بیا موږ د هغه حواله ورکو حالانکه دا خو تاسو ته معلومه ده چې د پښتنو تاریخ چې کم دی نو هغه چې څومره خلکو لیکل دي که هغه د خوشحال خان خټک کورنۍ ده که هغه اوسنی وخت کې چې کوم زموږ مشران دي هغوی لیکلې ده خو هغه ټول کتابونه موجود دي خدا لکه اوس پوردل خټک ډېر ښه کار کړی دی یا بهادر شاه ظفر کاکا خیل چې دی هغې د پښتنو تاریخ چې کوم لیکلی دی تاریخ مرسا چې کوم دی مخکې به موږ باس کې بیا دا آرام شي دا خبره ځکه چې سر اولف کیرو څومره چې کوم معلومات دي نو د هغې اډانه کړې ده په مرسا تاریخ مرسا باندې چې دا د خوشحال خان خټک د کورنۍ مشرانو لیکلی دی نو موږ چې کله اوس حواله ورکو پریشان خټک صاحب تاسو ته پته پوردو کې یو کتاب لیکلی د پښتنو باره کې پښتون کون یا زمنګا دا خو اوس نه خبره ده بلکې نه نه خبره به داسې وته وایي چې دا زمنګا ښاغلی محترم سعدالله جان برق صاحب ډېر په مینه او ډېر په خواري باندې د پښتنو اصل نسل په نوم باندې یو کتاب لیکلی دی خو مونږ دا بدقسمتي ده چې مونږ دا غیر فرنس یا دا غیر حواله نه ورکو او دا انګریزانو چې کوم لیکلي دي نو دا غیر حواله ورکو ځکه چې زمونږ دې تویل شو په انګریزي کې بیا ډیسکورس دا په مونږ باندې استابلیش کړی شوی دی په مونږ باندې راټپل شوی دی چیر مونږ چې کوم بهر لیکوال دي دا اوی خبره تبا مستند وایو اغه تبا پدرنستر ګورو او کلمنګ خپل خبره یا زمون خپل مشرانو کړي نو اغه لمنګ اهمیت نه ورکو لکه کومنګ داسې راوخل دي کتابونه نمونه نه زخه خیر ډیر نه پیګم خو مونږ خو صرف نمونه ورېلې یا په لیبرری کې چې ګورو د تاریخ هغه چې کوم الماری ته ګورو ناغه کې دا ټول کتابونه قط په قط ولاړ دي زمونږ مشرانو کنه اوس پورې زما ما د چا لاس کې هم د دغه مشرانو دا کتابونه نه لیدل البته د انګریزانو چې کوم لیکل شوي دي نو هغه داغوی هر وخت د هغې حواله م ورکوي او د هغې نه متاثر هم دي هغه مستند هم ګڼي او د هغې خبرو ته هم یا د هغې بیان باغ بعضې وخت کې د هغې هغه خبره غلطه وي څنګه چې به موږ مخکې وایو که خیر هغه بیا ډېر په تفصیل سره ما انشاءالله په دې باندې لږ په خپل هم کېدی شي لږ کار وکړم یو ریسرچ پیپر مې ته رانیولې ده د دې دواړو کتابونو یو موازنه به کوو د دې د پټان او د آن ا فارن اپروچ ټو خوشحال خان خټک چې کم کم ځای کې لمنګ دې فاضل مصنف چې دی چې دنه کم کم ځای کې ساوه شوی ده کم کم ځای کې دې خطا شوی دی اوس که پکې مینس کې زمونږ څوک مرګري که ټلیفون کوي یا که تاسو پکې خپله خبره کوي نو هغه وکړئ نو بیا به موږ د میجر راورټي ته راشو
نه ما خیال چې دا تاسو کومه خبرې دي دا ټیک دي ځکه چې یو دغه ورته کېږدو په میجر راورټي باندې مثال په طور به پوښتنې راپورته شي ځکه چې دغه څه کردار دی دغه څه کنټریبیوشن دی د دوه نمونه د پښتنو په تاریخ کې هم د پښتنو تاریخ لیکون کې هم هغې د دوه نمونو په قدر سره دا غی ذکر کوي یو د میجر راوټي او بلغه ډارمنستریټر نو دغه به هم چې په یو وخت کې پکې اوم کرای شي
خو میجر هنری راوټي خدا خدا تاسو سلام علیکم
او نو بس ما خیال چې په دې باندې بس وشي تاسو خبر وکړي نو بیا
میجر خاجي خا میجر هنری جاج راوټي چې نو د 1350 کې پیدا شو او کال 1906 کې بیا د وفات شوی دی یا د نیټه پوره شوی د جون دا اوس زمونږ چې کوم لیکوال دی د دې کتاب ښاغلی ډاکټر جاوید خلیل صاحب هغه د میجر هنری جارج راورټي په حق لا داسې لیکي چې یاره میجر راورټي چې دی نو دا د پښتو ژبې او ادب د ادنا نه ادنا طالب علم هم د دنوم اوریدل دي څنګه تاسو ذکر وکاو او د خدماتونو واقف ته او داسې معلومیږي چې د پښتو ژبې او ادب سره دغه انګریز د کچ مینه و نو ځکه ډېر کارونه کړی دي د چې په کال نور لسوا اتلس او سم ایسوی کې د خپل مشهور ګرامر کومه مقدمه اولی کلا هغه د پښتو د قدیم ادب اولنې تاریخچه ده او د راتلونکو خلکو د پاره یو د استفاده یا د فائدې یو ډېر غټ کتاب دی. راولټي خپل دغه ګرامر په د کال اتلس سوه پنځه پنځوسم د انګریزي حکومت په مالی مرسته چاپ کول غوښتل، خو د دنه مخکې وان خپل ګرامر حکومت ته پیش کړو او داغه هغه منظور شو. نو د میجر راولټي په دې باندې ډېر سخت خفه شو او د دغه اظهار په خپله سریزه کې هم کړی دی. د بیا د خپل ګرامر د پاره د ډیرو کسانو نه اډوانس آرډر واخیستلو او دا خپل او دا کتاب په خپل چاپ کو. د دغه مشهور ګرامر کم از کم سلور زله چاپ شوی دی په لومبی دل په کال اتلس سوه پنځه پنځوسم په کلکته کې، په دویم دل په کال اتلس سوه شپیتم کې په لندن کې، په دریم ځل په کال اتلس سوه شپیته هم په لندن کې، او په سلورم ځل ریپرنٹ په شکل کې چاپ په پېښور کې چاپ شوی دی. ها په دې حق لا زمونږ خاغل لیکوال د پروفیسر ډاکټر خالد خان تاسو ته پته ده چې هغه هم یو ډېر جوړ نظر لري په حالات باندې، خاص کر د پښتو ادب او د اردو ادب. هغه په بنیادی توګه خو ډاکټر خالد خان په اردو کې پی ایچ ڈی کړی ده په کال 1988 کې، خو هغه چې دی نو هغه ډېر زیات کار کړی دی. او ډاکټر خالد خان چې کله هم یو خبره کوي نو ډېر په دلیل سره کوي او په تاریخ سره کوي. پروفیسر ډاکټر خالد خان په لندن کې د وان هغه ګرامر کتاب چې کومه نسخه ده هغه په خپل کتلې ده، چې کومه په منګوي چې په اتلس سوه او په سلور پنځوسم کې چاپ شوی وه د پښتو ګرامر، او د وینې صفو فوټو سټیټ یې هم راوړې دي. ډاکټر خالد خان به د خپل ګرانو اوریدونکو لپاره دا خبرو کوم چې تاسو یاد شي چې هغه موږ ته هلته راغلی مو په باړه ګلې کې چې کوم کانفرنس و او څو خبرې هم کړې وې کو پروګرام کې، او دلته پرې خبر کې میشته دی او واقعي چې ډېر زړه پورې کار یې کړی دی په ریسرچ کې، او دا هغه چې کوم لیک دی نو هغه ته زموږ ټول مشران ډېر په هغه باندې په درنسترګه ګوري، او دا هم دغه کمال دی چې هغه کله هم د تحقیق څخه خبره کوي نو هغه په دلیل باندې کوي. نو هغه په خپل وی چیرې په لندن کې ما د ډیرو کتابونو هغه فوټو سټیټ یا دا غینې چې کوم هغه لوري پانه ویني دا هغه ما ځان سره نقلونه اخی دي. نو هغه وی چیرې د وان کوم کتاب دی د پښتو ګرامر، نو هغه میجر راورټي هم هغه کتاب کتلو، او چې کوم په لندن کې لایبرری ده نو پاغه کې په خپل قلم باندې زی په زی پاغه کې چې کوم غلطیاں دي پاغه باندې نخې لګولې دي. نو میجر راورټي د پښتو ژبې او ادب په لړ کې یو ګرامر، یو ډکشنری، د نظم او نثر یو انتخاب، او د ژبې د زده کړې یو کتاب لیکلی دی. یعنی دا د هغه د ټول نه غټه خبره ده چې ګرامر لیکلو، د بلې ژبې ګرامر لیکل دا ډېره غټه خبره ده، بیا ډکشنری جوړول، بیا د نظم ترجمه کول او د نثر ترجمه کول د یوې ژبې نه بلې ژبې ته. د دین علاوه د دو یو غټه کارنامه د ځینی کلاسیکي شاعرانو د منتخب کلام انګریزي ترجمه ده چې ور سره د هر شاعر د جن مختصر حال هم بیان شوی دی. دا کتاب البته یا خو به اوټ اپرنټیبل کې د میجر راورټي خو زما خیال دی چې دلته د موږ نن سبا که پخوانی نسخې نور ما کله هم چې تپوس کړی دی، نو د دې کتاب ما ته پلاس نه راغلی تر اوسه پورې، تر څو لږ زیات په دې چې کم چاپ شوی دی دا په کتابونو کې، نو هغه ما کتلې دي، خو د دو کتاب چې ته ما یو کتاب را سره دی خو هغه اوسنی چاپ شوی دی، ګنې نور د دو دا دا موږ له پلاس نه راځي. بے شک چراوٹی دا حق لری چې ځان لا پر یو کتاب ولیکل شي، خو دلته موږ د خپل تحقیق په سلسله کې د جن مختصر حالات راوړو، د دې په ادبی او علمی خدماتو په تفصیلی خبرې په خپل لیو شي. دا میجر راورټی پورنوم هنری جارج راورټی، او د په یوشتم مئی کال 1935 ایسوی کې انګلستان کې پیدا شو، او بیا د پلار نوم ول ورکړ دی. د هغه نه پس دی بیا خپل پلار سره د یو د بحری فوج کې د برتی شو، او بیا د هغه نه رستو د 15 کال په عمر کې د پلار سره په سمندري سفر روان شو. رسته په فوجي کارونو لاس پورې کړو، او د سر چارلز لیمن په مرسته په فوجي کېټانو کې شامل شو، او دغه سه هندستان ته راغی. دا باروس خان دا چې اوس کمی دا پیراګراف روان دا انتهایی ډیر ضروری دی، او دا خبره دا چې ما په خپل د پروګرام په سر کې کړو چې یار دا ډیر زیات ضروری دی چې دا خلک سره راغلو. مخکې دا لیکي چې په کال 1903 کې د خپل فوج سره د ملتان د قلعې محاصره ته راغی، ورسته د پنجاب په ګجرات سیمه کې د سیکانو خلاف وجنګېدو. دا د سیکانو او انګریزانو ترمنځ یو فیصله کن جنگ و چې د دې په نتیجه کې د پنجاب او صوبه سرحد د ریایتی علاقې یا چې کوم دا زمونږ دې طرف ته چې قبایلي علاقه ده یا دا ریایت ته وي دا علاقه ده، دا په یو دیر شم مارچ کال 1905 د انګریزانو لاس ته ورغله. دا د ټول نګور چې هغه وخت خو تاسو پتل چې زمونږ چې کوم منګو سسیګو خیبر پښتونخوا دیتا خو د صوبې درجه تاسو پته چې په کال 1901 کې ورکړی شو، نو هغه وخت خو مونږه د پنجاب او دا ټول علاقه یو ګڼل شو کنه،
او صوبه هم پنجاب و.
او نو په دې کې بیا دا د ټول نه اهم خبره ده چې 1903 وختم کې د خپل فوج سره د ملتان د قلعه محاصره تراغي څوک میجر راولټی، ورسته د پنجاب په ګجرات سیمه کې د سیکانو خلاف وجنګېدو. دا د سیکانو او انګریزانو ترمنځ یو فیصله کن جنگ و چې د دې په نتیجه کې د پنجاب او صوبه سرحد علاقې چې دي نو دا په کال 1905 کې په 1 مارچ باندې د انګریزانو لاس ته ورغله. او دا زمونږه دا خو ټیک زمونږه خو د میجر راورټی خبره کو، خو میجر راورټی دلته سره راغلو. نو میجر راورټی چې دلته نو فوجي افسر او دغه زمونږه چین دغه مونږه او بیلله او هغه غټله، او د هغه وخت نه چې را روان دا استحصال د پښتنونو تر اوسه پورې مونږ خپل لیته واپس را نغلو.
دی یو پوینټ تاسو خپل خبرې روي مې یو خبره مې زین تر لازم چې لګي او ریدونکو سره هم شریکو، هغه د څنګه د پنجاب د صوبې ذکر وشو بیا په 1901 کې د پنجاب نه د پښتنو د سیمه چې کومه ده دا بل د صوبې حیثیت ورکړی شو. نو اکثر که تاسو ګورئ په دې سوشل میډیا باندې یا کوم بحثونه چې روان دي، څوک چې پښتانه دي هغه وایي چې د افغانستان ملګرتیا کوي او ځان ته افغان وایي، نو دا په پاکستان کې چې دا کوم غیر پښتانه دي یا به دا وایي چې د پنجاب زیاتره د پنجاب خلک چې کوم دي یا د اردو ژبې چې کوم دي دا به وایو لکه چې هغه ځان ته محب وطن ټکی ځان ته دغه کړی دی. نو هغه دا وایي چې دا چې څوک ځان ته افغان وایي د دې ته به مطلب دا شو چې دې د لار شي افغانستان ته. نو دلته کې به ګران اوریدونکو ته یو ذکر وکړو چې که پنجاب د دغې صوبې نوم پنجاب و، ټوله صوبه پنجاب و، د انګریز ته دا نوم ورکړی و، د دې معنی دا نه ده چې پښتانه دلته نه و. پښتانه د پیړیو پیړیو نه دلته کې آباد دي، خو څنګه چې دا صوبه سرحد نوم و نو صوبه سرحد بیا اوس ختم شو پښتونخوا ده. دغه شانتي د وخت سره حکمرانان چې کوم دي هغه ستا د پیژنګلو د ختمولو دپاره تا ته دا د احساس راوچتېدو دغه لاره بندولو دپاره چې کوم وا پښتون یو قام یو تاریخ یو نسل یو حیثیت د دغې نه د محروم کولو دپاره دغه شانتي په یو نوم په بل نوم باندې ستا پیژنګلو هغې ختموي. نو نن هم دا خبره ده چې که څوک په دغه بحث کې بیا دا وایي چې څوک افغان ځان ته وایي پښتون پښتون نوم افغان دی افغان دی پښتون دی کې اډوسه بل څه دویمه خبره شته نه. خو که څوک دغه وایي چې بیا ګندې زه افغانستان ته تاسو لاړ شئ افغانستان ته کډه یو سئ نو هغې ته د تاریخ د سمولو دپاره ورته صرف دومره یو یادګیرنه غواړم چې وکړو. هغه ده پښتانه په خپله خاوره پراته وو پښتانه په خپله خاوره پراته دي نومونه بدل شي را بدل شي ځکه چې حکمران به بل وي هغه به د بل نسل نه وي یا به د بل ژبې نه وي یا به بل څوک وي هغه به ستا دشمن وي هغه به ستا خیرخوا نه وي. خو ستا پیژنګلو چې کومه ده هغه په دغه نومونو باندې نه شي ورکې دی. یعنی که ورته وګورو نو که پنجاب صوبه وه بیا هم پښتون وو او بیا د پنجاب نه ورو ورو هغه صوبه سرحد یې ورته نوم ورکړو. بیا هم ورته ګوره پنجاب ته نوم پنجاب وو پنجابي قوم دی سندي قام دی بلوچ بلوچستان چې دی بلوچ قام دی دا د برټش بلوچستان نوم د دغې صوبې اوس بلوچستان دی. خو پښتون ته یې خپله پیژنګلو نه ورکوله. نو دغه مې فقط غوښتل چې زمونږ اورېدونکي دې په دې خبر وي چې پښتانه نه چېرته له بل ځای نه راغلي دي او نه دی چا بل چا په خبره قبضه کړې ده. دغه
باروس خان کې لږ مخکې لاړ شو که نه نو کال منګه کال پنځل سوا او شپږشتم تلال شو نو په کال پنځل سوا او شپږشتم کې دلته د چا حکومت زمونږ په دې علاقه هغه ابراهیم خان لودی و او هغه د تر زیو دولت خان لودی چې هغوی په خپلو کې روان شو. نو هلته نه ظهیر الدین بابر چې دی هغه چې د فرغانه کوم گورنر و نو هغه هغه وخت کې حمله وکړله او دولت خان لودی چې دی نو دا د یو کتاب دی په انګریزی کې کې علی لیکلی دی د هیسټري آف انډیا انډین هیسټري. نو هغې کې هم دا دی او دا خو خیر اوس هر چاته معلومه ده چې هغې خپله کې روان شو نو دا هغه ځای نه بابر راغی او بیا دلته قبضه وکړل. د هغې نه که دا صرف دا ذکر وکړو چې اتلس سوه یو کم پنځوسم مونږ خبره وکړه که نه او که د هغې نه مخکې لاړو پنځلس سوه او شپږشتم پنځلس سوه او شپږشتم کې هم په دې علاقه چې وه د ابراهیم خان لودی دلته حکومت و
او هندوستان
د پښتنو حکومت و
او په هندوستان و
او په ټول هندوستان و که نه. خو هسې دا یو خبره ده چې یاره که خلک ځان له دوکه ورکوي نو ورکوي دی یا که په زور باندې مونږ د هر چا د هر یو وطن لکه چې کوم کوم علاقې غلامان پاتې شوي دي که په افریقا کې دي که په هغه په ایشیا کې دي که هغه په وسطي ایشیا کې دي که په سویلي ایشیا کې دي هغه تاریخ چې دی هغه په خپل ځای دی. بنګال چې و نو یا د مشرقي پاکستان یا د بنګال خپل یو تاریخ دی پلانو د دور نه مخکې تاریخ دی او هغوی اوس هم یادوي بنګال چې دی نو د هغوی خپل یو تاریخ و او هماغه تاریخ چې دی هغه یادیږي هغه څوک په زور باندې ژبه په زور باندې نه شي بدلولی. ژبه به ډېر زیات خلک کوشش وکړي چې هغه بدل کړی شي خو ژبه او تاریخ جن جواک ته قام چې دی تر هغې پورې به څو پورې به سونه سونه خلک باندې بندیزونه ولګي په دې باندې بندیز انګریزان را دوه سوه کاله حکومت وکړل د مغه لاړل او مغه خلک دا دې خپل جن کوي دا دی که هر څنګه دي هندوستان دغه د خپل ازادي وموندله زمونږ خلکو خپل ازادي وموندله اوس هم لا کوششونه کېږي. د ازادۍ نه مراد دا دی چې یاره د هغوی فریډم آف ایکسپریشن ورته مونږ وایو یا دا وی دا هر قوم چې کوم جن جواک تي چې هغه د خپل ثقافت مطابق هغه د خپل کلچر مطابق د خپل جګ مطابق د خپل خوخ مطابق وشي بل څوک په بزور نشي کولی. بهرحال په کال 1383 کې راورټي د میجرې عہدیت نه اورسېدلو او بیا یو کال پس د فوج نه ریټایر شو. د ریټایرمنټ د فوج کې چې نوم کار کوو د پښتو ژبې لپاره او بیا چې کله ریټایر شو نو بیا هم دی خو بیا سیول سرونټ شو خو بیا هم کار شروع کو. اول یې کار شروع کو نو دا خبر هم ذکر را دی یو خدای دې چې دا میجر راورټ سو کو نو دا به فوجي افسر او د دلتا زمنګ نه یعنی ګور هغه وخت کې پنجاب او دا زمنګ پښتونخوا وا خو حکومت خو د بل چا او سیکانو چې سیکانو خو انګریزان خو نو کنه د بل قوم نه دی راغی دغه سیکانو نه وګټل او دغه سی منګ ټوله د منګ د علاقې ټوله غلامان کله او بیا په حکومت شروع کو. بیا دا وی د جبه د پاره کار شروع کو یا په ګرامر د پاره کار شروع کو دی ولی شروع کو دا سوال پکار چې د دا کار ولی کړی راغی دا جواب وس منګ سره خو خیر لګ ټایم نه خودی کې بدا راغونډه کو دا خبره. میجر راورټ یو ذهین سړی وو دلته د 21 کلن ملازمت په دوران کې د پښتون علاوه اردو فارسی ګجراتی مرهټي او هندي ژبه هم زده کړې وې. خوده د خوخي ژبه خاص پښتو وا او په دې ژبه کې ګرامر ډکشنری یو انتخاب د پښتو ژبه د زده کړې کتاب یعنی مینول او پښتو ډیر په مهنت سره تیار کړی دی او د پښتو د کلاسیکی شاعرانو د منتخب کلام ترجمه په کال 1386 کې پانګریزه کې شایع کړل ده. راورټي میجر راورټي هغه لومبه سړی دی چې په خپل د انګریزي یو کتاب په پښتو کې لیکل دي او د میجر راورټي د ټولو نه غټ خبره ده چې میجر راورټي یو قوم پرست انګریزو او د چې د پښتو او دا د وخت هغه یو ټاپه ده چې کنه وای چې خال می د کونډه په مخ ولید او جنې له خواره شي چې نګدي نور خالونه پېښې نه دا یو ټاپه ده چې اوس انګريز هم قوم پرست دي نو میجر راورټي یو قوم پرست د چې د پښتو په بابلا د روس د پروفیسر دورن هلې زلولې دي نو دلته په هند کې برطانی حکومت ته لدینا د دینې خبر کو او دا خواسته غوا دا خبره ورته وکړه چې را سرنګ د روس حکومت د پښتو په مطالعه کې د دین وړاندې شوې دي نو دا سه د انګريز حکمرانانو ته هم پکار دي چې پښتو او پښتنو ته پام راوګرځي او دلته د پښتو د لپاره کار شروع کی. دا اومغه خبره د ګوره په سیاسي توګه باندې ټول عمر انګریزان راغلي هندستان ته د لپاره چې کله راغلي اول خو تجارت لراغلي بیا چې راغلي نو دا غوي د ټولنه لوی خبره ده چې د روس لار اونیسی او دا سلوی خاله خو مونږه لګیا یو اوم لیدل کنه چې کله د انقلاب ثور یا د 1978 د ریولوشن راغی په افغانستان کې او بیا د غوی روس سره بیا خپل لکه تعلقات ډېر خکلو یا د روسي فوجونو مراله څنګه چې د امریکای فوجونو راغلي دي په افغانستان کې نو دا ټول نغټ خبره ده چې ټول عمر انګریزانو دا کوشش کړی دی چې را روس ته دی خواران شي اوس دا یو بیل ډیر لوی باس ته په دې باندې چې را آیا د دې روس نه د دې زیاده خلق ولی يرول کیږي یا ولی اغوی دا وی لار نیول شي کله په ټکل د انګریزانو د حکومت یعنی د نور له سوا وصل یختم نه مخکي اغه وخت هم دا کوششونه روانو چې روس ته خواران شي او بیا د جبه په ذریعہ باندې د ګرامر په ذریعہ باندې د تاریخ په لیکلو په ذریعہ باندې انګریزان دا کوشش نکړل چې دا خلک دې خواران شي نو دا اوس هم دا تاسو موجوده پته ده چې یاره امریکا راغلی ده سره د فوج په افغانستان کې پرته ده او چې کله د روس فوجونه په افغانستان کې تاسو دغه ټول د موږ د ګران اوریدونکو دغه تاریخ په وړاندې دی چې دلته موږ ته په جمعتونو کې دغه اعلانونه او دغه ترانې غږېدې چې څه ښکلی غزا ده او جنگ دی په کابل او د روس خلاف چې کومه پراپګاندا وشوله کومې پیسې راغلې او کوم بیا هغه په افغانستان کې د دې پښتون قوم کوم قتل عام وشو نو هغه دنیا ته پته ده چې څوک چې یره شته دی د هغه وخت نه واخله تر اوسه پورې څوک 25 لک پښتانه مل شو څوک 10 لک مل شو څوک 15 لک مل شو صحیح شمیره تر اوسه پورې نه معلومه خو البته دا خبره ده چې یاره د انګریزان د روسي حکومت یا د روسي ملک ته تسلط یا د اړیکې یا د تعلقات د خلکو ته ول نه راپریږي چې دا اوس یو بل اړخت کنه دا یو بل موضوع ده او باید چې په دې باندې هم یو کار بشویم دي او خلکو ته پته ده خو بیا هم دا یو کوشش ده چې د دې د مخنیوي لپاره او که تاسو یاد نو په رښتیا کتاب چې دی نو په هغه کې هم ولی خان زه په دې دا حواله ورکړې و چې یاره انګریزانو دا کوشش وکړي چې دا خلک د روس دا مخنیوي وکړي او روس به خواران نشي اوس روس پراتلو کې موږ ته څه ګټه ده او څه تاوان دی نو او یا انګریزان ته څه تاوان نو دا اوس پته نه لګي چې سکی دي شو دلته چې کوم زمونږ د سی پیک خبرې دي نو په هغه کې هم خلک وایي چې یاره په دې باندې اعتراض د انګریزانو ځکه په هغه کې مشکلات دلته راځي نو آیا چې د دې سیاسي اړخونه دي ک معاشي دي ک معاشرتي دي ک کلچري دي نو دا ټول هغه خبرې دي خو به هر حال موږ خبره کوله د میجر راولټي نو میجر راولټي خپل حکومت ته دا خاص کړو چې را د پښتو او د پښتنو د لپاره دلته کار وکړي شي یعنی د روس اثر چې دین او هغه دلته زیات شو نو بیا به د انګریزان د لپاره دا یو مشکلی
دلته کې به یو مخالي په دې باندې بیا په روانه خبرې په کو روانه خبرونه کې
پر روانه خبرونه کې به باروت خان منګه د میجر راولټي خبره مکړه د میجر راولټي چې دینو د دنه ډیر زیات چې مرسته سمره انګریزان تیر شوی دی لیکوال یا مستشرقین نو هغه ټول د دنه متاثر دي او د دوه د کتابونو پرانا کې بیا خپل لیکل دي نو مونږ به بیا د پټانس کې چې کوم زکه چې اسی مونږ خبره کو خدای خو سم مقصد نه مونږ خبره مقصدی مقصد تر رسول غواړو کنه نو په پټانس کې چې سمره هغه دا غنه ساوه شوی دا د سر اولف کیرونه نو په هغه چې کوم زین کتاب سره لیکل شوی دی په 1918 کې نو یو پروګرام مونږ په دغه باندې کو چې کوم هغه ساوه شوی دا او بیا د صمد خان کامل خدای دی وبخي هغه داغه جواب څنګه کړی دی او داغه وضاحت څنګه کړی دی
سمه ډیر سمه خبره ده او ګرن رودونکو زمنګ د دې بحث نه مطلب دا چې تاسو هم د یو خدي کتابونو ته پام وکي بل دا چې کېدل شي باز خلکو باندې به دغه خبرونه د سدرنه لګيږي چې دا مونږ سره لګیو خو نه دا هغه پښتانه چې هغه په تاریخ باندې ځان پویول غواړي هغه پښتانه هغه په خپل قامي جوړښت باندې ځان پویول غواړي هغه پښتانه چې د دوی په دې خبر ځان پوی کول غواړي چې د بهر له خلک راتلل په منګي لیکل کول یا راضي او په منګي لیکل کوي مقصد یې څه دی مقصد یې څه نو دغه زمنګ هم دغه هغه پښتنه دي چې دا تاسو ته پرتی دي بیا په خبرونه کې تاسو چې کله دا بحث یو نتیجې ته ورسیږي بیا په پښتنه خلو ګلزار جلال صاحب ډیر زیات مننه کوم د وخت را کولو خوشاله او آباد اوسئ
ګرانو
تاسو هم او ګرانو اوریدونکو تاسو هم ډیر زیات مننه زمنګ د خبرونه وخت تل تر رسیږي زه او زما همکار نه اظهار تاسو نه اجازه تخلو په مخه مخه
Mm-hmm.